در نیم ساعت با اسمت ساروان در مجمع خبری باشید.
زیاده مننه قدر من آردون که به همزما سلامونه و منه یعطا با جیش به پا دیخ پراوانه که در افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو او راپور په اړه جزئیات درکوو چې وایي طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال بشري ضد جنایتونه کړي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي، خو پاکستان باید صداقت ثابت کړي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته درکوو. د دې ست خبرونه قسیم سولمل ابروي.
په سر کې د مهم خبرونو سرخطونه. د کندوز پیښې ته ګمارل سوی د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار پیل کړ. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو نن خپله دویمه یو ورځنۍ نړیواله مسابقه کوي، او د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان په دغه هیواد کې ووژل سول. د هم بشپړ خبرونه. د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسیون وایي پرون خپل کار پیل کړی او له مهالویش سره سم خپل فعالیت پر مخ بیایي. د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح چې د دې کمیسیون غړی دی ازادي راډیو ته وویل د خپل کار په لومړۍ ورځې د ملي اردو مورچلونه، د امنیې قمانداني پوستې او د کندوز ښار لارې کوڅې وکتلې او ځینې حقایق یې موندلې دي. د ده په خبره اوس مهال نسي کولی د دغه معلوماتو په اړه په څرګنده خبرې وکړي، ځکه دا پروسه اوس هم روانه ده. دا وی موږ غواړو هغه خبره چې کوو وروستۍ نه بدلیدونکی تصویر او وروستۍ قضاوت وي چې په کندوز کې څه پیښ شوي دي. موږ دې ته اړتیا لرو چې په دې اړه د ټولنې له بېلابېلو قشرونو، د غرض بېلابېلو دولتي بنسټونو سره خبرې وکړو. امرالله صالح ویل دولت له ملت سره د ژمنې پر اساس د خپلو څېړنو نتایج د لړم یا عقرب میاشتې تر اتمې مخکې خپروي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي سختریزو وسلوالو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جنایتونه او جدي سرغړونې کړې دي. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله دغه کمیسیون په هغه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي د دولت وسلوالو مخالفانو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړي. د غرض له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانان یې برمته کړي دي. د دغه کمیسیون ویاند ډاکټر رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان دولت باید په دې برخه کې له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې دغه سرغړونې کړې دي. د یو افغان دولت د ملکیانو د خوندیتوب په وړاندې اساسي مسؤلیت لري. د دولت وسلوال مخالفانو سره دې هم چې کله یې نیسي حساب کتاب وکړي. معافیت دې نه وي، هغوی باید ځواب ورکوونکي وي. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د کندوز د جریانات په اړه افغان حکومت ته نه سپارښتنې هم کړې دي. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون راپور وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ افغان دولت او بهرنۍ پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کنفرانس ته ویل په داسې حال کې چې بهرنۍ پوځیان له افغانستان وځي داعش ډله به د مرکزي آسیا خواته نور هم مخه کړي. ښاغلی انتونوف چې پرون د چین په پلازمینه پیکینګ کې یو دفاعي کنفرانس ته خبرې کولې ویل لا هم څرګنده نه ده چې افغان دولت په یوازې سر د دې جدي خطر په وړاندې مقابله کولی سي او که نه.
د
وی د اسلامي دولت ډله یا داعش شاید افغانستان له خاورې د مرکزی آسیا د ګډو ګټو د خپلواکو دولتونو د غړو هیوادونو یا هم د چین شینجن سیمې خواته چې د اویغور یاشان خود مختار سیمه ده د لا پرمختګ لپاره کار واخلي. په داسې حال کې چې نړیوال امنیتي ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي، لا هم د پښتنه بې ځوابه پاتې ده چې آیا کابل دا توان لري چې په یوازې سر د دې خطر مقابله وکړي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه. په روسیې کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش ډلې حضور د منځنۍ آسیا او د افغانستان ګاونډي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان اجرایي رئیس وایي افغانستان د نړۍ لپاره یو باوري ملګری دی او نړۍ هم باید ورسره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په اعتماد سره همکاري وکړي. عبدالله عبدالله دا خبرې پرون په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کیمپل سره په کتنه کې وکړې. د اجرایي ریاست د اعلامیې له مخې ښاغلی عبدالله ویلي افغان امنیتي ځواکونه دا مهال په یوازې سر د تروریستانو په وړاندې مبارزه کوي، خو د بریا لپاره پکار ده چې نړیوال همکاران یې تمویل او تجهیز کړي. په دې کتنه کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روانو پوځي عملیاتو هم خبرې شوې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله دویمه یو ورځنۍ یا 50 اووره نړیواله مسابقه کوي. د غلوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له زیمبابوې ازادي راډیو ته ویل افغان لوبډلې پرون په خپله تیره مسابقه کې شوی تیروتنې وڅېړلې.
افغان کرکټ ټیم لوبډله د سیالۍ لپاره تیار ده. پرون د انضمام الحق سره یو ځای نوموړې لوبډلې په تېرو لوبو کې چې کومه تېروتنې د ځینو لوبغاړو نه شوې وې په هغه باندې ټول کار وکړو. زموږ لوبغاړي تیار دي او کولی شي چې نن د زندګۍ پر وړاندې په لوبو کې له ځانه ډېر ښه وړتیا وښيي.
افغانستان ونه کړی سو د جمعې پر ورځ د زیمبابوې په وړاندې خپله لومړنۍ مسابقه وګټي. افغانستان او زیمبابوې به درې نورې 500 وره او دوه شل وره مسابقې هم وکړي. د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه سول او یو تن لا درک سو چې د تور سمندرګي بندري شار اوديسا ته نږدې یو مسافر وړونکي کښتۍ نسکور وسو. د اوکراین چارواکي وایي پېښه د اوديسا د جنوب لویدیځ په 40 کیلومتري کې سوې ده. د اوديسا مرستيال والي ولادیمیر ژماکوال دغه کښتۍ د طوفاني هوا له کبله نسکور وسوې ده. د ویل په کښتۍ کې شپږ دیرش کسان سپاره وو او په کافي اندازه جوړ اندازه اشغورون کې واسکټونه پکښې نه و. دوی ویل چې د کښتۍ دروشت مسافر اشغورل سوی او د 12 نورو مړی له اوبو استل سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بندي خبريال جیسن رضایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی. خو جواد ظریف پرون ویل چې د هڅه کوي د بشرپالنې له مخې دغه قضیه حل کړي. په تهران کې و امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال جواد ظریف ویل د دې تورن کسان مسله قضایي پروسه ده خو موږ هڅه کوو چې حل کړو. رضایان سباند یو کال کېږي چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې بندي دی. د په وروستۍ کې د تهران د یو محکمې لخوا په اعدام محکوم سو. د ایران چارواکو د اعدام د حکم په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. نه دیرش کلن جیسن رضایان چې ایرانی اصل امریکایی دی وای له سره هم د حکم جزئیات نه دی شریک سوي. او د دې محل روسي خبر ده چې د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونه کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. راپورونه وایي د پرونی مظاهره پر مهال یو مظاهره کوونکی د پولیسو لخوا نیول سوی دی. دغه مظاهره د مسکو په یو کوچني پارک کې وسوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وه. مظاهرهچیانو د مسکو د هغو هوایي حملو پر وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر په دیرشمه یې په سوریه کې د هغو جنګیالیو پر خلاف پیل کړی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان دي. مسکو ادا کوي چې په دغه حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزي وسلوال په نښه کېږي. د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کنفرانس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکارۍ غوښتنه کړې خو واشنگتن رد کړې ده. دوی وایي موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکارۍ یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده. خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیار نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پراخو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان دي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال بشري ضد جنایتونه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي خو پاکستان دې صداقت ثابت کړي. د کابل کندهار د لارې مسافر لا هم لالهاند دي.
مچر مرمۍ دي په میان کې موږ ولاړ یو. د یخوان ولې په میان کې ملکي کسان مري
شپږ ورځې کېږي موږ دلته بند پاتې.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د افغان فزیک په هلې ځلې ولمنځلې.
زموږ افغانان دا ثابته کړې ده چې یوازې په سپورټ کې نه یوازې په کرکټ کې نه بلکې په فزیکس کې په کیمیا کې میدانونه ودی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي وستوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو په مهال د بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د دې کمیسیون وایندوی ازادي رادیو ته ویل په دغه سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکی تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریانونو په اړه پا په یو راپور برابر کړی او حکومت هم په نهو مادو کې سپارښتنې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح دروي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هغه راپور کې چې د شنبې پورازي خبر کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندز اشار د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونې او جنایتونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وجني او جنسي تجاوزونه کړي، دغه راز له ځای خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی. زموږ هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندز ښار ونیوه، ملکي تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلولو ځینې کسان له زرونو سره بیولي، بیخي زیات کسان بې ځایه سوي، لایسیرانه سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نه سپارښتنې وړاندې کړې دي. دغه کمیسیون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې د جګړې هر شکل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب شي. د دې کمیسیون په وینا په کندز ښار کې د ورستیو ناامنیو له کبله شاوخوا یو لک کسان له خپل کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبور شوي او شای له خپل اصلي مینو ته نیوستانسته وي. کندز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلواله مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوه اونۍ شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شتارچی ولسوالی لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
جمهوری ریاست وایي که پاکستان په خپل خبره کې د تروریست او ظالم منځ یوسی افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست وایان سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې صداقت څرګند کړي. د ولسمشر وایان دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې پاکستانی چارواکو په ورستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتووالی اعلان کړ. په دې اړه سید کمال شاه عارف راپور لري.
جمهوری ریاست وایي که پاکستان هغه وسلوال مخالفین لمانځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډي او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وایي پاکستان باید د شه او با تروریست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د چنګښ په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. شاغلی هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستي، خو زیاته کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به معلومه سي چې لچا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخوایم کې ګروهایي کې در داخله خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای مشغړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاور کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسي. دا خپل د دې زمينه برابروي چې مش په سوچ زمر سروکار لکه موډل سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دي او د فعالیت زمينه ورته برابر سي، بیا مشتمل میږي چې لکوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا سرګندونې داسې محال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې و خبري کانفرنس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی وو او تروریزم یو مشترک دشمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باروک اوباما سره هم د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې ورستۍ کې د دې هوا چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکاري ژمنې اعلان کړي. د جمهوری ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخ لري چې یو اړخ طالبان او بل پاکستان دی. دا چې څنګه شاغلی هاشمی پاړه وای
فعلاً بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیر لوسکلون را پدی خو د افغانستان سره په یو نه اعلان سوی جنگ کې ولاړ دی او پاکستانی چارواکو د افغان حکومت د موخف منلې دي. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکاري ژمنه کړې او یو ځلې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمينه برابره کړې و. خو د چارو څېړونکو وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامدار او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته وړاندې کړي.
په بهرنیو او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان مسأله مهمه موضوع بلله، ویل چې صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر په مهال د دې هیواد له چارواکو سره په دې مهمه موضوع تفصیلي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی صدر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 16 نیټه د امریکا متحده ایالاتونو ته لارډ شاول ولسمشر باراک اوباما سره خبري وکړي. په دې اړه له پېښور د ازرې رادیو د خبريال زبیح الله شفق راپور ووري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربېره د افغانستان پر مهمې مسلې تفصیلي خبري وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی صدر اعظم شریف په رواني میاشت په 16 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د هیواد پلازمېنه واشنگټن ته لاړ شي او پر ولسمشر اوباما سربېره باندې د هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري. ښاغلی شریف امریکا ته د خپل سفر په درشل کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د دې سفر د ایجنډا په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ د هیواد د دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې صدر اعظم شریف په امریکایي چارواکو سره پر ځینو نور مسایلو سربېره د افغانستان پر مهمه مسلې او له هند سره د پاکستان په اړیکو هم خبرې وکړې. یو بل مهم موضوع د افغانستان د ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې هلته وضعیت تام محل څنګه دی. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما په خپل وینا کې ویلي وو چې له نواز شریف سره به د افغانستان په اړه خبرې وکړي، ځکه چې د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د پاکستان ډېر مهم رول دی. نو په دې به تفصیلي خبرې وشي چې په څه ډول دا موضوع وړاندې تللی شي. عزیز همدارس زیاده کړه چې اسلام آباد غواړي له واشنگټن سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي او هیله یې خدا چې امریکا به له پاکستان سره د سوداګرۍ او د تعلیم په برخه کې مرستې لا زیاتې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ول چې امریکا ته د نواز شریف سفر پر مهال بور سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات چې په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د هیواد په مری خرګوټي کې پیل شوي وو ځنډیدلي دي. خو سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي او که چیرې افغان دولت له طالبانو سره د مذاکراتو هیله څرګنده کړه، نو دا هیواد چمتو دی چې د دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د نوي مشرتابه تر څرګندونو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک ناڅرګند دی، خو د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي د دې لړې په بیرته پیلولو ټینګار کوي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره غوره لار بولي. د یادونه وردا چې سورج وړاندې صدر اعظم شریف یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کابل کندهار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې لچیرې یوې ونی راهیسی د دې لارې بندې دوه ورته ډېرې ستونزې زیږولې دي. دوی وایي حکومت ورته ډاډ ورکوي چې په لاره کې څه ستونزه نشته، خو لچیرې څو ورځې راهیسی تر نیمې لارې ځي او بیرته کابل ته ستنېږي. د کورنیو چارو وزارت پر دې لاره د وسلوالو مخالفانو ګواښونه تاییدوي، خو وایي خطرناکو سیمو ته ځواکونه استولې دي. یوسف خان ځدران لویدیځو ولایتونو ته د تلونکو مسافرو حال له نږدې کتلی او پرې راپور لري.
د هیواد جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو ته تلونکي مسافر دلته د کمپنۍ په سیمه کې راټولېږي او د خپلو مینو په لوري خوځېږي. کور ته د تلو په وخت کې بېله عموم خوشحالي وي، خو اوس د کابل په لویدیځ کې د موټرو دا تمځایونه تر ډیره د سرګردانۍ په چاپیریال بدل شوي دي. کندهار، نیمروز، فراه، غزنی او ځینو نورو سیمو ته تلونکي دا مسافر له یوې اونۍ راهیسې د کندهار کابل لویې لارې له بندېدو او نام نه کېدو شکایتونه کوي.
افغانی وګرځولې، موږ ستونزه هیڅوک نه اوري.
دا مسافر په خپل هیواد کې دی او تګ یې قانوني دی، خو له لیدو سره یې داسې ښکاري چې سخت لارې ورته په مخ کې دي. د دغې لارې نور مسافر چې شپږو ورځو انتظار یې په کابل کې زړه پړسولی وایي، هیچ چا یې پوښتنه نه ده کړې، نه یې دلته او نه یې په لارو کې ورته څه اسانتیاوې برابرې کړې دي.
یو وار خو استادان دا ناکې راسره کوي، زموږ سره بل بیا وتاک دلته په 1500 افغانۍ دلته کېره کوي، ښه دي کوچنیان دا ګرد راسره دي. لار خو تا ته معلومېږي، درې نفره پرون مړه سوه او درې څلور هم زخمیان سوه. موټر مرمۍ دي په میان کې، موږ ولاړ یو، د یخوان ولې په میان کې ملکي کسان مري.
شپږ ورځې کېږي موږ دلته بند پاتې یو، کوم پیسې چې راسره وي هغه هم راسره خلاص. موږ وچه ډوډۍ راخو، یوه ډوډۍ ماشومان ته ورکو، د یو ګلاس اوبو سره، دا موږ مشکل ده.
وسلوالو طالبانو تیره اونۍ په غزنی ولایت کې په څو امنیتي پوستو حمله وکړې او د کابل کندهار لویه لارې هم بند کړه. ویل کېږي چې د شاشګاو، سالارو او سید آباد په سیمو کې وسلوال مخالفین سړکونو ته راوځي. طالبانو د کابل کندهار د لارې د بندېدو پر مهال له عامو خلکو هم غوښتي وو چې د څه وخت لپاره پر دې لاره تګ راتګ بند کړي. که څه هم طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه لارې د عامو ترافیکو پر مخ خلاصه کړي، خو د لارې مسافر وایي لا هم د دوی سفر خوندي نه دی او تګ ته زړه نشي ښه کولی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي دوی سیمې ته ځانګړي ځواکونه لیږلي او د ګواښونو د ختمولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت دا ستونزه څیړي، خو تر ډیره دا ستونزه له منځه تللې ده.
په څو سیمو کې چې حداقل په تیرو درې یا څلور ورځو کې مزاحمتونه ایجاد کړي وو، هغه له منځه تللی. لویه لاره کې خلک رفت آمد کوي، اما په یو یا دوه سیمو کې چې مزاحمتونه ایجاد کېږي او یا دښمن تحرکات شته، هغه دپاره زموږ امنیتي ځواکونه په ګزمو مصروف دي. په لویه لاره کې
دیو ترانسپورټي شرکت استازی احمدالله بیا وایي چې حکومت ورته د امنیت ژمنه ورکړي، دوی موټر ولیږي، خو د څو ورځو راهیسې موټر له نیمو لارو بیرته راګرځي.
چې حکومت ته وګوري وایي خیر خیرت، هغه چې موږ پر واسو هغه بیا برای لس موټر زموږ پر سړک پر سر باندې شپه وکړه، چې په هر موټر کې 50-50 نفره وه. په ملک کې سل موټر جام ولا دي، وایي خیرت اطمینان دی. لارې لاره
د دې لارې له بندېدو سره نه یوازې امنیت خلک ګواښي، بلکې ویل کېږي چې د خلکو کاروبار او اقتصاد ته صدمه رسولي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلی دی، د کابل او کندهار پر لویه لاره طالبان موټران سوځوي او له خلکو څخه په زوره پیسې اخلي. محمد ندیم قاسمی هم له زابل څخه لیکلی دی چې په لاره خلک ډیر کړاوونه ویني او هیله لري چې حکومت ورته توجه وکړي. په لوی لارو د تګ راتګ په محل تاسې اوریدونکي کومې ستونزې وینئ؟ که غواړئ چې خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ، د همدې خپرونې په دوام کې له اتمو بجو وروسته میکروفون ستاسو دی. په دې خپرونې کې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي 40% درمل له قاچاقي لارو هیواد ته واردېږي. دا وزارت خپلو ادارو کې د فساد شتون منی، خو له افشا کولو یې ډډه کوي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي په دې وزارت کې د فساد ستونزه مني. دوی وایي فساد چې له یو کال راهیسې د وزارت چارې ستونزمنې کړي، ځینې دولتي چارواکي پکې لاس لري. د یاد وزارت چارواکي دا هم وایي چې ځینو مسؤلینو د بډو په اخیستو سره بې کیفیته درمل د کیفیت لرونکو درملو په ځای ثبت کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په 30% درمل له پاکستان څخه په قاچاقي لارو هیواد ته واردېږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د خپل یو کلن کاري پلان د تشریح کولو پر مهال وویل، هسې تیزې کړي چې د روغتیا په سکتور کې د هر ډول فساد مخه ونیسي. د کورنیو چارو له وزارت هم وغوښتل چې د غیر قانوني درملو د واردولو په مخنیوي کې دی ورسره مرسته وکړي.
وزارت صحت عامه افغانستان یک سلسله اقدامات جدی را روی دست گرفته. در حدود
افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو لړ جدی اقدامات پیل کړي. په هیواد کې مو د درملو څخه باندې زر واردونکو کمپنۍ وڅړلې. په دوی کې 800 د فعالیت جوازونه لرل، خو فعالیت یې نه درلود. له دوی نه ځینو ادارو رشوتونه اخیستل، خو موږ دا شرکتونه لغوه کړل. دوی لپاره مو جدي لوایح جوړ کړي دي.
د عامه روغتیا وزیر وویل سربیره پر دې هڅو د هیواد په څو ولایتونو کې د معیاري روغتونونو د جوړولو لپاره یو لړ عملي اقدامات پیل کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي اداري فساد په بشپړه توګه له دې ورګان څخه ورک شوی نه دی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې داسې ډاکټران هم شته چې ناروغان مجبوروي چې د ډاکټر له خوښې سره سم له نښه شوي درملتون څخه درمل واخلي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رحمت الله تنها په نوم د هغه ځوان هلې ځلې وستایلې چې د جرمني د فزیکوالو د اتحادیې په کلنۍ کانفرنس کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. دغه افغان ځوان وایي د په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د افغانستان خاورې اوبو او تیژو په برخه کې تر ډیرې څیړنې کړي دي. ښاغلی تنها وایي کله چې سږ کال په دې کنفرانس کې برخه اخیسته نو د دا فکر کوو چې کیدای شي دریم ځای خپل کور خپل دریم ځای خپل کړي، خو بخت ورسره یاري وکړه او لومړی مقام یې خپل کړ. په دې اړه د ابراهیم صافی راپور واورئ.
د پوهنیار رحمت الله تنها په نوم د غزوان چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت تر څنګ د یو شمیر نورو بنسټونو لخوا هم وستایل شو، په دې وروستیو کې په جرمني کې د سلور سلوي هیوادونو ترمنځ د فزیکوالو د اتحادیې د کلنی کانفرنس په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر په دغه کانفرنس کې چې د پوهنیار رحمت الله تنها په ویاړ جوړ شوی وو، وویل چې افغان ځوانانو په بیلابیلو برخو کې هیواد ته بریاوې راوړي دي. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی:
فضل الله خدای دې په اروپا کې، په امریکا کې، په استرالیا کې، په ټولو غذایونو کې چې د استعدادونو د غوړېدلو زمینه مساعده ده. زموږ افغانانو دا ثابته کړې ده چې یوازې په سپورت کې نه، یوازې په کرکټ کې نه، یوازې په والیبال، په فوټبال کې نه، په کشتی کې نه، بلکې په فزیکس کې، په کیمیا کې، په بایولوژي کې، په هر برخه کې زموږ افغانانو د خلکو څخه میدانونه وړي دي. رحمت الله تنها ته یوازې په کټ مبارکي وایم.
له دې وړاندې هم یو شمیر افغان ځوانانو په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. په همدې حال کې پوهنیار رحمت الله تنها هم وایي چې تیر کال هم د جرمني د فزیکوالو په دغه کانفرنس کې د یو شمیر هیوادونو کسانو برخه اخیستې وه چې په هغه وخت کې له ایران نه یوې میرمنې دوهم ځای خپل کړ. تنها وایي له هغې وروسته ورته داسې احساس پیدا شو چې باید موږ افغانان هم هڅه وکړو تر څو ځان تر یوه حده ورسوو.
ماته دا د المانانو سره ډېر د رقابت خود نه چې خوند نه راکول، مګر ځان سره ویل چې د المانی سره په رقابت لږ سخت دی، ځکه هغه له کوزکستانه په سیستماتیک ډول پنځه داسې شروع کړی. خو یو ایرانی سره خو د اقل باید موږ رقابت وکړو. هماغه ورځ به د هغه نه په دې خوا مې څېړنې چې مې وکړلې، ما وویل چې سخت کال په دې کې شرکت کوو او حد اقل باید درېیم مقام کوو ګټم. زه درېیم په تمه وم او د
دغه افغان ځوان وایي د په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د افغانستان د خاورې، اوبو، تیګو او په یو شمیر نورو برخو کې تر ډېره څېړنې کړې دي. یو شمیر کارپوهان وایي افغانان په بیلابیلو برخو کې ښه وړتیا لري، که دولت ورته زمینه برابره کړي نو کولی شي چې د هیواد دننه او بهر لاسته راوړنې ولري. دوی وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې د هیواد د یو شمیر پرمختګونو تر څنګ د زده کړې کچه هم یو له هغو نه ده چې سترګې پټول پرې نه دي په کار. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
په یوه راپور کې ویل شوي چې د امریکا د خاصو عملیاتي ځواکونو ځینې کسان د اکتوبر په درېیمه په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون تر حملې مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او دوی په دې پوهېدل چې دا ځای روغتون دی، خو دوی باور درلود څرنګه چې دا روغتون د پاکستاني فعالانو له لوري کارول کېده او هغوی پکې د طالبانو فعالیتونه تنظیمول. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د ځانګړو عملیاتو تحلیل کوونکي چې په کندز کې پر یوه روغتون د حملې مسله څېړي وایي دغه روغتون ځکه ویجاړ کړی سو چې یو پاکستاني وسلوال هم هلته حضور درلود. د امریکا د استخباراتو یو پخوانی کارکوونکي چې نوم یې نه دی ښوول سوی ویلي استخباراتي ادارو د دې پاکستاني فعالیتونه څارل. تحلیل کوونکي پوهېدل چې دا یو روغتیایي مرکز و، خو معلومه نه ده چې دغه معلومات آیا له هغو قمندانانو سره چې پر دې روغتون یې د بمباري امر کړی شریک سوي وه که څنګه. د امریکا دفاع وزارت په لومړیو کې ویلي وه دغه حمله د هغو امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره سوې چې هلته په جنګ کې ښکېل وه او پر روغتون حمله یې یوه تېروتنه بللې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس په حواله د استخباراتي معلوماتو له مخې له دې روغتون څخه وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول د مرکز په توګه استفاده کوله او شای درنې وسلې هم پکښې ځای پر ځای سوې وې. دغه حمله په داسې وخت کې وسوه چې په کندز کې جګړې اوج ته رسېدلې وې. یو شمېر امریکایي تحلیل کوونکو ویلي چې دا حمله د توجیه وړ ده. دوی د نتیجه اخیستې هغه پاکستانی چې په دې حمله کې وژل سوی شاید د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته به یې کار کاوه. اسوشیټډ پریس خبري اجنس لیکي تر اوسه داسې څرګند اسناد نه دي خپاره سوي چې ښکاره کړي په دې حمله کې کوم پاکستانی هم وژل سوی وي. د کندوز له دې روغتون څخه د بې پولي ډاکټرانو کارکوونکي وتلي دي. دغه اداره وایي د دوی هیڅ کوم کارکوونکی پاکستانی نه و. دا خبرې د امریکا د استخباراتو یو پخوانی کارکونکي د نوم نشول په شرط کړی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کمپل وویل دا حمله یو تیروتنه وه، خو د څرګنده کړې نه ده چې دقیقا څه پیښ شوي او چا د بمباری امر کړی دی. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ وین جاش ارنست وویل د امریکا دفاع وزارت په کندز کې پر یوه روغتون د برید په مسله ښه خبر دی او په دې اړه څېړنو ته ادامه ورکوي. د ده په خبره د امریکا ولسمشر براک اوباما تمه لري چې د دې پیښې په اړه به بشپړ حساب کتاب وسي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د کندز پر یوه روغتون حمله چې دوی اونۍ مخکې وسوه جنګي جنایت بللی دی.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د لنډو خبرونو وار دی چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسیون وایي پرون خپل کار پیل کړی او له مهالویش سره سم خپل فعالیت پر مخ بیایي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي سختریزو وسلوالو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جنایتونه او جدي سرغړونې کړي دي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کنفرانس ته وویل په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي داعش ډله به د مرکزي آسیا خواته نور هم مخه کړي. د افغانستان اجرایي رئیس وایي افغانستان د نړۍ لپاره یو باوري ملګری دی او نړۍ هم باید ورسره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په اعتماد سره همکاري وکړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل دویمه یو ورځنۍ یا 500 وره نړیواله مسابقه کوي. د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه سول او یو تن لا درک سو چې د تور سمندرګي بندري ښار اودیسا ته نږدې یو مسافر وړونکو کښتۍ نسکور وسوه. د ایران د بهرنی چار وزیر وایي د واشنگتن پوسټ رسپانی بندي خبريال جیسن رسایان په تهران کې له جدي تورونو سره مخامخ دی. او د روسیې په پلازمینه مسکو کې په سلګونو کسانو په سولې کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زدی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. افغانستان از لحاظ امنیت شهرها بعضن با مشکلات روبروست. برخی تهدیدها از ناحیه انفجار ماین، اختطاف و موجودیت افراد مسلح مطرح می شود. به باور شما سفر در شهرها و سرکهای افغانستان تا چه حد آسان و چقدر مشکل است؟ در برخی راه ها البته نگرانی وجود دارد و مسافرین را از سفرشان باز می دارد، چنانچه در یک هفته گذشته شهرهای کابل قندهار شاهد برخی از تهدیدها بوده و مسافران میگن که مجبور میشن دوباره به کابل بازگردند. برای شما سفرها چگونه است در مناطق مختلف افغانستان؟ آیا نگران خطرها هستین؟ در برنامه حاضر روی این موضوع بحث میکنیم و از حالا تا ساعت 9:30 با شما هستیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 پیام های کوتاه به دری و پشتو بر ما بفرستید.
او نایمی صاحب زبای و بله لاره هم ور باشیم که چو که انترنت لری او سکایپ لری نو در سکایپ لاره هم کولشی لمرسره تماسو نیسی. رادیو تکای آزادی زموش در سکایپ پته ده که چو که انترنت او سکایپ لری نو آواز به در شه آوریدل کیشی. نو موضوع خو تاسو ورته وویل چه دلارو در امنیت پر ارتباط دی آوریدون که نظر سرگن که چمره په ډاډ سفر کوي له یو ځای بل ځای ته. په نورو هیوادونو کې اکثره خلک چې سفر کوي نو دې ته ګوري چې هوا څنګه ده، که هوا خراب وي، ډېر یخ وي، کنګل وي، یخ وهلی سړک، نو دوی یو څه تشویش لري ځکه چې ترافیکي پیښې کیږي. لیکن زموږ په وطن کې په دې سربیره لوی ستونزه دا ده چې په لارو ماینونه وي، بمونه وي، نو ډېر خلک ممکن له دې درک هم اندېښنې ولري. او له بلې خوا کله ناکله لکه څنګه چې دا د کابل کندهار لاره په دې وروستیو کې بنده ده، ځینې سړکونه، ځینې پلونه او پلچکونه په ماینونو په بمونو الوزول شوي، نو دا هم د خلکو د لارې سفر له کړاو سره مخامخولی شي. اورېدونکي کولی شي سر له دې شیبې موږ ته تلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم د اتصواتل شمیرې له لارې له موږ سره تماس ونیسي.
بله، شنونده ها را داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
انور صدیقی ده پکتیا ولا جریوب زده ولا کلیه تاسو
مهرباني کوی سه
سلام شپ تاسو ټول او تاسو سلامونه احترام واسلام
سلامت اوسئ مهرباني کوی
روان صاحب تاسو موضوع په ارتباط به دومره وایم چې که د نورو ملکونو وګړي سفر کوي هغه ملکونه هلته امنیت دی او دومره رواني ستونزې نه وي موجودې او خصوصا په افغانستان کې تاسو بهتره معلومه ده چې دلته ډېرې ستونزې دي د ټولو ستونزو سره سره خلک چې سفر کوي هغو ته هغه ډېر په شا کې وي او ډېر په ترس کې وي په ویرې کې وي لکه نن سبا د کندور لاره چې ستونزې پکې پیدا شوي د رسنیو نه وروسته چې په ساتو ساتو لارې باندې وي همدارنګه موږ پکتیا ولایت کې سفرونه کوو ولسوالیو ته په ساتو ساتو لارې باندې وي دالته ورسول چې دي وسلوطالبان پوهېږي مختلف سره مخامخ شوي یو درې ساعته څلور ساعته په بېغامه زلغه مسافر کڅه کوي پلټنه کوي تحقیق کوي او بېرته خلک چې کوم خلک دی په زړه کې وي هغه کوزوي نور ته اجازه وي چې خو هغه ډېر په کړو کې پروته وي نو منظور مې دا دی چې هم د جنگ د ویرې نه خلک په تشویش کې وي هم د مین د بم د ویرې نه په تشویش کې وي هم د غلو نه په تشویش کې وي لوټورې نه هم نور امنیتي ستونزې دي نو د افغانستان خلک چې ټولو رواني تکلیف لري روحي ستونزې یې نارامه دي بس هغه لوی خدای ته به دا سوال کوو کله په ریګار د موږ ملک غیبي نور رحم وکړي هر څوک د خپل ملک د افغانستان وګړي او په داره نه دي هر څوک غواړي چې په فتنې سره جوړ کړي نو بس
سلامت سیب مننه
تشکر سلامت باشین سیب بریم بشنونده بعدی ما بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
و علیکم سلام څنګه شوی بخیرین
سلامت اوسئ مهربانی کوئ
ما زو د کنده کندارونه د معرفت لري چې موږ یې کني وایې دغه دغه باندې د ارت یو نه دغه چې یو کلاس سی ډیر څه دغه نو تاسو پر څام پر دلار باندې دغه دی ور په تکلیف سره سپیر ډیر خلاص شوی
بله دا و چې کله تاسو له یو ځای بل ځای ته سفر کوي په موټر کې نو څنګه په لاره تشویش تر سره وی چې په ماین به موټر برابر شي
و نو خدای غته تشویش را سره دا چې ور لار د سمې تین لار نه اخلاص نه خپل به داګه کی مشکل کی سره چې ماین په کې یا بل ور مشکل زیات نه سره
سید ډیر مننه چې تلیفون
وکړ سلامت باشین برخی شنونده های ما پیام های هم گذاشتن سارون سپکونو را هم به خانش بگیریم خادم نورزای از ولایت فرا نوشته کرده که سفر کردن در این وقت و زمان برش خیلی مشکل شده شعیب از کابل هم در پیام خود گفته که از سفر به بسیاری مناطق افغانستان ترس داره از انفجار انتحار و همچنان اختطاف هایی که صورت میگیرن
او محمد قاسم زواق لهلمند لیکلی دی وی د کابل او کندهار پر لوی لاری امنیتی ځواکونه باید پوستی جوړ کړي چې طالبان په مسافرو باندې حمله ونه کړی شي د ټلیفون لاري اوریدونکو لپاره مهرباني کوي
بفرمایئ سلام
علیکم
و علیکم السلام
روان صاحب تاسو هم کار ته سلام نه
سلامات اوسئ مهرباني کوي
روان صاحب مشکلات ډیر شي ویل په افغانستان کې دا اوس چې دان علي صاحب لار چې مثلا په تاسو نه څه کېږي دا باندې څنګه چې روان دي هم دا باندې دا نور لا مثلا د ټول شي د کرم خیل او غنی خیل او اسحیل او ارزه او څه نه څه باندې په دراو په دا باندې باندې دي دا څنګه څنګه واه چې خاص کورونا پر ارشي ویل فقط دا عمومي سړک چې دا څو د سړک دا خلاص دي خلکو په مخ باندې خل ډیر څه نه خایمو دي علاج په افغانستان کې څه خراب دي چې
امين
ان باندې تر شي ان وخت وطن باندې
خدا و چې تاسو کله چې چرته سفر کوي خپل تجربه یاد کړئ کله مو تشویش لرلې دی او آیا کله لکه می بدی حادثه سره خو مخامخ شوی نه است
روان سره نن دغه ټول څه دي مثلا یو سړک دی یو نه ځنه راځي مثلا هغه راځي دا بازار نه کنه سړی ته راځي دا سړک باندې بند لا بند دا مغزې خو سره د وځي هغه لا باندې راځو مشکلات ډیر دي خاص د کورونا وایي کورونا ټول روان سره ژوندۍ خراب اسه دا لسره لا لا فضا پر ټول بند دا انده ان ټول دا ګډه ټول بند دي
بله صاحب ډیر مننه چې ټلیفون مو کو سلامت اوسئ بل اوردون کيلرو
به فرمایئ صاحب رادیو آزادی است
السلام علیکم نبی سی تاسو سلام کوم او کاروان چې تاسو سلام کوم
سلام صاحب
کور دی ودان
شاهزاده نابینا يم د کونړ ولایت نه تاسو سفاري کوم
مهرباني صاحب
چلون صاحب د مینه غوستل دا خو د بوزدل انسان کار دی چې څوک په لاره کې مین دي زه په خپله د مین قرباني یم چلون صاحب زما خپله یوه په حقه دي شوې ده دواړه سترګې مې وتلې دي زه د هغه چانه غوښتنه کوم چې دغه مین په دغه لاره کې دي اول خو د الله رب العزت په همدغې باندې بېد اخلاص کړي چې دا ورباندې ټوټه ټوټه شي ولې چې د بل د شر دپاره راوځي او بل ته خفګان او ویره او جړه د خلکو په کورونو کې پیدا کړي الله رب العزت دې هم د دیو په کورونو کې دغه جړاګانې پیدا کړي خو غوښتنه مې دا ده د مخالفین نه مې غوښتنه دا ده آیا خو تاسو رشتې چېرته د دولت سره په جنګ یاست خو هماغه د دولت د پوستو سره جنګ وکړي نو د عامه لارو ستاسو څه کار دی چې تاسو په عامه لارو کې بمونه ږدي او د سوالۍ دپاره هغې کې مریضان وي داسې ده مریضان پکې چې هغه اپریشن ته عادت لري چې د یو ساعت وخت به لري هغه تاسو په ورځو او په شپو باندې دلته ایسارهوئ نو دا ښه کار نه دی که واقعا تاسو افغانان یاست نو افغانانو ته ضرر ونه رسوي او په کار دا ده چې جنګ نور بس دې دا 5 دېرش کاله وشو 6 دېرش کاله وشو چې په افغانستان کښې همدا جنګونه دي وژنې دي څه ضرورت څه مقصد خپل ځانونه هم کم کړه اخواته کوم مري هم افغانان مري کو دې خواته مري هم افغانان مري نو زما غوښتنه دا ده اول د الله رب العزت نه دا غوښتنه کوم چې الله زمونږ د هېواد نه دا د جنګ بېسره نوره ټوله کړي په هره ګونه چې تا موږ نیولې نور موږ ته معافي وکړي السلام علیکم
سلامت
اوسئ سلامت باشین خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خود نشته کرده که از زمان به وجود آمدن حکومت وحدت ملی در داخل شهر با خاطر آرام رفت آمد کرده نمیشه چی برسه به ای که براهای صعب العبور بریم گفتن چون باور مردم بالای حکومت به حد اقل رسیده با برفتن به سایر شهرها از انفجار انتحار و سایر رویدادهای امنیتی مردم در ترس و لرزه هستند یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نشته کرده گفته که در افغانستان هر کس که سفر میکنه باید وصیت خود را بنویسه
د تلفن لاری اوریدون که لرو نور پیغامونه با لیش گسته ولولو
بفرمین سیب
د سکایپ لاری مهربانی کوی سیب
سلامونه خالد حکیمی ام له مزار شریف نه میاری کنی ولدا
مهربانی کوی سیب حکیمی سیب
زه اصلا آزاد خبریال یم او غواړم د دې موضوع په اړه یو څه معلومات تاسو اوریدونکو ته ورکم سروان صاحب په دې تیرو وروستیو څو کلونو کې اصلا خو د پخوا نام لوی لارې د خطر سره مواجه وې د شمال لوی لارې مزار شریف تر کابل پورې دا تقریبا مسؤونه لاره وه او موږ به کولی شوی زه خپله شخصا د شپې به تنها په خپل موټر کې شخصي تلم او راتلم ته کابل ته اصلا مې د نام نه فکر هم نه کوه خو په دې وروستیو کې په دې وروستیو څو کلونو کې دا لاره هم بدبختانه نام نه شوې ده او د مزار شریف بغلان په لویه لاره د بغلان کابل په لویه لاره په ځینو منطقو کې لکه چشمه شیر چې د بغلان ولایت مربوط ده او اخوا ته کې لګی او دې منطقو کې امنیتي وضع خرابه ده په رڼا ورځ او د شپې نه وسلوال مخالفین یا غله راځي غټ لوی موټر نه لوڅوي د هغوی نه زه موږ څه خپلوان دي همدا لوی دا غټ موټر لري په دې لار د هغوی د نقل قونه به یو قصه تاسو اوریدونکو سره شریک کړم چې په یو څو ورځې مخکې تقریبا لسو په شاوخوا کې وسلوال غله دې لارې ته راکوز شوي دي 4-5 غټ موټر یې د سړک نه کوز کړي دي او له ټولو نه پیسې موبایلونه او زیورات او دا شانتې نه اخیستي دي زمونږ دشمن اوس ښکاره معلوم نه دی چې آیا دا غله دي طالبان دي وسلوال مخالفین دي څوک دي ده له دې اړخه افغانان سخت ځورېږي زه خپله یو د قندوز نامنیو نه مخکې قندوز ولایت ته د یو شخصي کار دپاره تللی وم دې په خاطر چې امنیتي وضع ښه نه وه نو فقط په 40 دقیقو کې مې قندوز کې کار خلاص کړو سه ماښام خواشه وه چې بېرته م تصمیم ونیو چې حرکت وکړو شخصي موټر وی قندوز نه راووتلو نو دلته یو چیک پوینټ ده دوی نه هم پوښتنه وکړه چې وضعیت څنګه ده د لارې هغوی راته وویل وایي موټر هم ښه ده بس ډرایور ته هم دا نصیحت ده چې بس چا ته یې ونه دروي او یا به تختي او یا به کفاني بس موږ یې هم سخت وویرولو د 2 ساعتو لاره هم په 1 ساعت کې وهله څه اسناد کارتونه مارتونه چې هغه هم ټول وشکول نو دغه وضعیت ته فلحال دلته او له دولتي مسؤولین نه امنیتي چارواکو نه غواړو چې حداقل دغه لویې لارې مسؤونې کې پوستې شته خو په هغه کې امنیتي کسان نه لیدل کیږي که چېرته د ورځې په دوران کې هم وسلوال مخالفین را کته شیلو لاره ته نو څوک نشته چې عامو وګړو دا ته ورسیږي.
فکر نه کوئ چې لارې ډېرې اوږدې دي او په هره نقطه کې پوستې جوړول او د امنیتي کسانو مارل هم اسانه کار نه دی؟
دقیق خبر ده. سرون سه پوستې شته، فزیکی پوستې جوړې دي په ټولو ځای کې. متاسفانه قلفونه پیا چول شوي دي او که دسه لند محل گزمه هم تر سره شید خلکو د ورځې په دوران کې اتا یا د رسنیو لاره افغانانو ته وګړو ته اول ورکل شي چې په کوم وختو کې باید دوی د دې لارو نه تیر شي. د مو فکر د ورځو لارو کې کمیت خوندي شي تر څو د خلک اکثره خلک مریضان لري مشکلات لري نشي کولای چې د حواله لاره کابل ډیر ورځې سفر وکړي. نو که دولت دغه سې کومه زمينه برابر کړي چې د ورځې په اوږدو کې د سهار د شپږ د ماښام شپږو بجو پورې امنیتي پوستې تامین کړي، ګزمې ولري تر څو خلک وکولی شي خپلو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. دا به زما فکر ډېره ښه نه لاره وي.
از راه های شمال افغانستان هم دادین برای شنونده های ما. بریم به شنونده بعدی. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم. سلام صاحب،
سلامت و سهی مننه.
سلام سلام
کردی وطن
نوری خبر کنم در پیسا حالا در جابل سالینه
مربانی کوی سهب.
مشکل خود منگه دقا در سروان سهب سلامون دیتا و در جابل سالی و در لسه و سالی بانی دیر شدید جنگ در تقریبا تنگل اشپار سرزشنی که جنگ تو چالان ده بالاسه اور سوالی کی کوم اردو پر تاګه په دین کې شدید جنگ چلان دی. اخوان حکومت قطر تر کې په دار کې باندې ادا مخالفین مینه نه کیږي د ستړي د چې لارونه کړی دی چې کوم دي کني کیږي په دې لار کې سره کې ټول څه نه اوره دی. قطر نشي راتلی، دوه نشي راتلی، له خلکو ور غریب کوم کانان چې اته سره کور د لاسه اور سوالی نه ما دې شوی دی تاګه اور سوالی نه خلک ما دې شوی دی ټول یو د مخې د چا کورونه لاسه اور سوالی به زه په خطاب شو دکانو ور واغستو ټول مخلوق قوت د کورونا داخل په دین زبان جن شروع کړی دی. یو بورول درې زردی د تنه کیږي موږ د خپل مشکل خپل چیرې چاته وای چاته موږ د فایده کو مشکل موږ اوس دغه چې د مان سټی د کوم خور غریب پاتې دی کوم چې موږ د خپل کاګل له کوم یو خور غریب پاتې دی هغه څو ګنه لري چې کوم لا شي د موټر وخت احمد په علاقه ول سوالي باندې باندې او البته په موږ کې قطر دی دغه البته جنگ دی موږ هم باندې کې پاتې یو موږ دا فایل چاته او کوچا دغه مشکل ولې دا دولت نه حلي دغه دولت کوم څه نه راځي چې دا خلکین دغه ما تكون ورشي چې دا خلک امن کې شي خلک به خپل څنګه غلي.
بله
سلامت و چیشی تماس
سلامت باشین. میره بونی سبی اکشن هم دیده گداریم. بفرمان سب رادیو آزادی است
دی سکایپ للاری
از طریق سکایپ هستم. بفرمان سب.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
میره بونی
سلامت و سی میره بونی
میره بونی
دا تاسو پروګرام چې کینو دا خپل په لور مضمون ته تاسو راځي کړی دا ولې متاسفانه چې د حکومت ډیره بې کفایتي ده او نشي کولای چې لاسرسي ټول لارو ته ولري او پوسټي فزیکلی شتدي ولې په کڅوغ نشته او دوی امنیت نشي تضمینول. یقین په خدای او کچ وز صرف ما سره دا ویره او ما کابل پارک بم وانه دي نو وز په لار کې رادیو میونی ولا مو تاسو دا برنامه مې واورېدل ما چې زنګ ټوم صرف یو ځنه ترس موږ سره دا ماته په خار کې بم وانه دي او خپل دفتر ته لدی لپاره یو نیم ساعت دو ساعت نه وخت را روان شوم چې ما سره دا ویره زړه کې چې لار کې ما کوم حادثه ونه شي او بس کوی واځنه کړی دا را کوم یو مشکلات ست دي او حکومت ډیر کمزور شوی ده هیڅ امنیتي هغه توازن نه کوي.
ډیر مننه چې تماس مونی و کورمدان.
تشکر سلامت باشین. برخی پیام ها هم داریم ساروان صاحب که اما شنونده های ما زیاد در خط تلفن منتظر ماندن. اول بریم به شنونده ما سرق تلفن بعد از او پیام ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب
شنابت متست در کو وصل مهربانی وکی. مهربانی صاحب.
الو آوری.
بله صاحب آورو یو چجر خبری وکی. من نه له تاسو څخه تاسو دوباره تماسونی سي بل اړدون کې ته به وخت ورکو. مهرباني آزادی رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني
سلامت
اوسئ. مهرباني کوي له کوم ځای خبري کوي؟
قاری اسد نام زمیل لیکن حل الفساد سره څنګه کښې وصلین
شان مهرباني قاری صاحب مزمل
خوریت په جاتې دی خو بیا هم ځکه متاسفانه د کندهار او د کابل په لوی لاره کوم څه مشکلات دلته ډېر مشکلات دي لا څو دې باندې او څه مشکلات شته
صحیح بل ډېره مننه سلامت اوسئ او اوس مو قسم ډېر وازینه او بل اوریدونکی هم لرو بیا به یو څو پیغام ولولو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
سلام صاحب احترامات تقدیمو تاسو ته
مهرباني صاحب
سلامت
اوسئ
سلام بر شما صاحب مهرباني کردین بفرمایئ
لطف کوم مهربان هستئ زما مخالفینو ته دا سوال دی صاحب تر کومه ځایه چې موږ په افغانستان کې یو او هلته وګورو ځینې خلک نور کار نشي کولی غواړي د جنګ د لارې ځان ته پیسې پیدا کړي نو زما دوی ته دا سوال دی چې د خدای او د قرآن ته لحاظ مه کوئ په مسلمانانو باندې لارې مه بندوئ مه کوئ نور واړه ماشومان د ولږې مه وژنئ مه کوئ نور هغه خدای ته وګورئ چې موږ تاسې پیدا کړي او پناه کوي مو نور د اسلام د سپېڅلي او پاک نامه تر نامه لاندې استفاده څو استفادې مو کوئ او موږ تاسو شکر کول مسلمانان یو الحمدلله کلمه وایو په دې کښې وڅکې چې تاسو لارې بندوئ تاسو کله په لارې بندېدو باندې به تاسې څه وشي او بل سوال زما د امنیت د محترم ریاست څخه دا دی ملا اختر محمد منصور هغې ولسوالۍ ته راغلی و دوی څنګه خبر نه شوله ولې صاحبه وایي جګړې ته ونه کړې ولې د منځ یو نه و دا خو دی هم تجارت کوي او هم صاحبه خبرې د طالبانو کوي دا بالکل غلط کار دی او زه غواړم صاحبه چې نور د اسلام د پاک او سپېڅلي نوم تر نامه لاندې څو استفادې ونه شي او د دې څو استفادې نه وای کړي دوی جنګونه نه وای کړي اوباما وویل چې زه خپل کسان باسم د 2015 کال نه وروسته خو د دوی جنګونه وه ځکه دوی اوس معلومداره پاتې دي دوی نه غواړي چې دا بېچارهګان کونډې ورنډې یتیمان
بله صاحب
هغو خلکو نه چې د جنګ د لارې غواړي ځان ته پیسې پیدا کړي او د جنګ د لارې غواړي ځان ته خپله زندګي تامین کړي دوی دې کار وکړي دوی دې روزګار وکړي دوی دې نور د جنګ د لارې پیسې نه پیدا کړي دوی دې نور بیا هم وایم په زړه در سره چې د اسلام دین دین څخه دې څو استفادې نه کوي او خدای ته دې وګوري دا لارې دې
خلاص
درناوی
سلامت اوسئ
مهربانی صاحب سلامت باشین شنونده ما محمد گل محمدی از تخار در پیام خود نوشته کرده که در اثر ناامنی در شاراها هیچ نوع اسناد دولتی را با خود برده نمیتوانند زهرا از بلخ در پیام خود نوشته کرده که مردان و زنان در رفتن به بعض شاراها خیلی نگرانی دارند از ماین انفجار و همچنان اختطاف فرهاد از ایراد نوشته کرده که مسدود بودن شاراه کابل قندهار حداقل 15 ولایت را با مشکل روبرو ساخته
محمد قاسم له هلمند لیکلی وای د کندهار پر لوی لاره باندې طالبان ماینونه چوی او خلک په قصی ډول وشتي پلوشه ځلان له کندهار لیکي وای دا لاره به کله پرانستل شي منظوري د کابل کندهار لاره ده د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي د لوی لارې خطر ډیر زیات دی دلته په مرجع کې چې نسبتا امنیت هم دی بیا هم چې 15 یا 16 کیلو متر سفر څوک وکړي مخکې له سفر نه د لارې د امنیت لپاره معلومات کوي وروسته بیا ځي یعنی اول پوښتنه کوي چې په لاره خو جنگ نشته یا ماین نشته نجیب الله دانش د نورستان له مرکز پارون څخه لیکلی دی وای د نورستان کامدیش او برګی مټال ولسوالۍ ته غځېدلې لاره 8 کاله کیږي چې د دولتي مامورینو او عامو خلکو په وړاندې د ګواښونو له کبله له ستونزو سره مخامخ ده وای د نورستان والی هم څو ځله امنیت شورا سره دغه مسله مطرح کړه خو متاسفانه مرکزی حکومت د دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم عملی ګام نه دی اخیستی پلوشه له کندهاره لیکي د کابل او کندهار ترمنځ لارې په بندېدو باندې خلک له کړاوونو سره مخامخ شوي دي او منصور تنها له غزنی څخه لیکلی دي چې زه هیڅ نه ویرېږم ځکه چې مرګ و ژوند د خدای تعالی په لاس کې دی په دې کې خو هېڅ شک نشته لیکن خدای تعالی موږ تاسو ته عقلم راکړی سترګې م راکړی دي او داسې خو نه ده چې څوک د ځان له بامه وغورځوي وایي مرګ و ژوند د خدای په لاس کې دی انسان ته هم چې واکونه و اختیارات ورکړي دي اوس اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
زه سردار محمد تاسید بارو تا سلامون او نیچی ده سروان سر
سلامت تو سر
سروان سر منگا مراشد پر دنیا که در دست رو بینی کیجی ده تزه منگا پا افغانستان که چی کیجی خو منگا مسئول کس نپیزنو چی ده ده چا ده خانه کیجی و چو چی کبی تو گوره ده منگا پا وطن تا زیادی ده
سردار محمد سر سردار محمد سر لطفاً پخپل موضوع بانی خبری و که ده چه ده چا لخوا کیجی ده بیا بل موضوع بی ده چه تاسی کلا چرت زی پلاری که څنګه ځان مسونه اساسوي که خطر اساسوي یا کومه تجربه کلری کومه خاطره لري مهرباني وکي
خاطرې خو ټولې بدې دي سروان صاحب چې خاطرې په افغانستان کښې دا څلوېښت کالن دي سوي خو موږ به دا خاطره یاده کړو چې نن دا لارې بندېږي دا ګجرې بندېږي دغه موږه چې زه اوس تا سره پیلن غږېږم هم زه په خطر کښې یم وایمه چې ته ودرې دې خوا نه واسکته باندې وانه لوځي او له دې خوا نه بې پیلوټه ظالمه تیاره ونه وري موږ به نو له دې ونه څه خاطرې ولرو که زمونږ پلټن کښې دغه د امریکا او برطانیا جنګ وڅښي موږ به په خپله لارې
ډېره مننه د لارو په باره کښې مو خبره ونه کړه سلامت اوسئ سردار محمد صاحب همدغه خبرې تاسې پرون هم وکړې تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو ټلیفون وکړو او مفصلې مو وکړې خو په اصلي موضوع مو نن خبرې ونه کړې خیر دی بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
وفرمایئ صاحب مهرباني کړئ رادیو ازادي محمد
مهرباني کوئ صاحب
دغه کار کوم د ټولو سلامونه کوم ما بله ورځ پرون مې موټر روان کړی نو هر کډې ته بریک وایي خدای اوس به مې راباندې پټاسي اوس به مې راباندې پټاسي زه د دغه مخالفینو سره دغه د خدای روی نه ځم چې دغه مینونه په دا لوړه لار باندې مه څرخوئ د حکومت سره دغه خواهش لرم چې دغه رښتینی چې اسلای دغه درې قدمه خدای راخاست دغه لار خو ګورئ سوله مطلب دغه چې سوله عوام د پښو لاندې کېږي وسلام
سلامت اوسئ
تشکر زنده باشین سلامت باشین عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که امنیت شاهراه الینگار و لغمان به کلی خراب است و حتی گفتن بچه ها به مکتب رفته نمیتونن خیرخواه از پروان در پیام خود نوشته کرده که ما در راه های خود یک مشکل داریم گفتن سبب از او اربکی هاست توضیح ندادن که هدفشان از اربکی ها چیست که اونا را مزاحمت میکنن مشکلات برشان خلق میکنن و شنونده دیگر ما سلام جان قلمیار از بغلان در پیام خود نوشته کرده که خداوند در قرآن هم در مورد امنیت راه ها گفته و ایرا هم یادآور شده که امنیت راه ها در نزد خداوند خیلی مهم است
بله و سمده تلفن لاری اوریدون که آزادی رادیو ده مهربانی
بفرمایید سید مهربانی کنین شنونده عزیز
سلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
سلامونه و تا
دوستا سلامت باشی
دغه به دا 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 کابل کندهار لو لار چی بند ده
بله
خدا ورور جان دا چې مخاطب دم کارو تاس واخلی او دا افغانستان دولت هم داسې وکړي چې د دوی په غلا جنګام کاریخالص افغانستان د یې لامنیت نه شي نیولی
صحیح صحیح ډېره مننه
مطلب مې دغه دی ورور
صحیح ډېره زیاته مننه کور دې ودن
یک شنونده را میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها نه تماس از شنونده ما متاسفانه قطع شد یک شنونده دیگر هستند روی خط بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما بفرمایید سب
سلام علیکم
سلام سب میربونی یکم اگر تیزتر صحبت بکنین
سلام آقای نعیمی سلام بر شما سلام به آقای ساروان
سلام سب
واقعا که در راه های افغانستان مشکلات بسیار جدی است نامنی انفجار و اتحار وعده
همش
بخوره یه حکومت وعدت میری چه خواست دنیا که کار نمی کن مردم قتل شد راه ها بند شدن کل اینا آزار هم سر مری کار هم مسلمان نیست باید قبلش بخورن یار مهم است آقای نمی
بله
مردم یه خراب زیخی باید راه را بسیار را فعال یا کنن جزمه داشته باشن خوی دیگه دیگه های وطن از بینی برن یاره
بله فکر میکنین تنها راه ها در حکومت وحدت ملی نامن شده یا قبل ازی هم نامن بود
والا جا جان راه در حکومت و رعیت ملی بسیار وضعش خراب شده. صادق خود آقای بسیاری وضعش خراب شده. آقای دکتر عبدالله و آقای شبانی متفکر به جهان هیچ کار نکنم، مشکل روانی داره چطور خراب.
بله
برحال دیر از یاد من را لوریدون کد سخه لخبرون و روست و بیا هم تاستا نوبت در کو چه تلیفون وکیا و در موضوع پا عرا خبری وکیا ایلا لرو چه نور آوریدون که با لا پا دقیق دول دی موضوع پا ارتباط خبری وکیا که دوی چرت پخپلا چه